سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې شپږ بجې دي. تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سند او سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 390 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه شنبه رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 620 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات او 230 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. که څه معلومه نه ده چې افغانستان له هنده کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي مترو پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندرعباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سودیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او دوه تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین سل بیپیلوټ الوتکې توغولې دي. دا د بریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او درې تنه پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 80 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي. له پاکستانه راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې لستونګو سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو سراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته.
دا کډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یونیت سی آر وای له پاکستان ویدان راستنه شو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولته په بازار کې 15 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
پکتیا ته به هم ورشو چې د یوې لسیزې دښمنۍ په دوستي اوښتې ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوې وه په دې به هم درته جزئیات ولرو. په پای کې به ستاسې پیغامونه هم راواخلو. نور مقالې به مشتملتیا وغواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه د خبرې خپرونه کې مو زفریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړې او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازې شپږ سلنه ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له دمړې نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوي کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې شپږ سلنه ترلاسه کړي. یونیچسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د ستنیدونکو کډوالو ترمنځ د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لاپسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 10 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوسمهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لور تستونځي سره ټکوي.
دو سال مده تهران کار داشتم. از
دیوی دو کال په تهران کې و، محل ته می کار کولو، ویزا می ختم شوه و پولیسو د کار لزای ونی ولما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون شته. د دولت غواړو چې راستنو شوی او کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي.
زندگی بسیار زیات است.
دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار د اپریل په 10مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیچسیار د اپریل په 10مه په راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 10مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 90,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړې، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې د دې هېواد کمزوري اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په خبري کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کم اخسره مخنی.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلابېلو بلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په دوړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځنګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لیدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ونه همدا علت پختلې دی.
د دې سیلابونو وصل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په تاسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راوسی ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راوځي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټی وي خلک ورزی لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګوري د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، خطرناک کار ده. که تیره وزن دغه غواړي د سفارو کې نو دوی ژوند خطر کې دی له سفارو نه کې.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چیرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي ترڅو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه چیته وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې او د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی یو سلنه د میوو او 9.1 سلنه د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولته په بازار کې 15 او تر 1300 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار که 1500 تر 1300 پوری قیمت لری. هم داسی که غوری و گوری کنور خوراکی مواد تبان کران شویده. مون زیاد اندیخنه زکه یو دغه تا چه بیروزگار ایو دغه واجی رو مون دیر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوازلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملا ماتوونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوې دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بې د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانان داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله اکسپانه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1300 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمند دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکاری او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ او ښکېل لوري تغییر هغې ته خوښ دی. وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو، چې موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یوه نغاري کېنم، په یوه دسترخواني کېنم، نه ګرځوم دا توپکې، نه کوم دا د کوسي شیجناک مینځه کې زه نه خورم. د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید دی، زما انتقاه تاسې ول ده، خاله خواښ دي، د دغو ځوان خدای وژغورو، خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یادې دښمنۍ دواړه ښکېلوري د روغې جوړې ته خوښ دي او وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته یې ورپېښ ګواښ ته خفه وو. د کوز ششنک اوسېدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معامله نه ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نه شکېږي، اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو، مثال د دوه زړونو نه سره بدېږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکی مونږ د غومره لرو، دا خفګان سي پیک سي، دا ټول خپه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خپه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بې چي تللي، بیماړۍ تللي دي، دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړې دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داود وویل
هر داخل منګل تکمنی زرمتی ګردیجی دو ته څو خاص کوم چې کومې بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه پوه خپه ده او د تا په غاړه کې پردی مړی یا په پور پروته.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنیو لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختوب بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادي راډیو خپرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپکونو نه سي ویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دولس شپږ نوي همدارنګه تاسو کولی شئ په سوشل میډیا هم موږ درسره تعقیب کړئ. اوس هم ورځو خیبر پختونخوا ته او د هغو ښوونځیو ستونزې درسره شریکوو چې نجونې پکې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې هم په کافي اندازه معلمان نه لري. ورپسې هم ستاسې پیغامونه
مو دا واستازونه راوسته او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هپاره کې واستازونه نشته دي. کچې ته مو دا واسته حکومت واستازونه راو نه ستاله نو مو به احتجاج جوکو او
فریال پناما د جنه د دویم جماز د کون کړه چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور می په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سو زده کوونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د څلويخ زده کوونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوه بل زده کوونکې صوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو لا بنیادی حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچر بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچر سنسه وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 300-350 ده او ایجوکیشن څه کومه افسر ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کوو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنکو فرست پوزیشن یې هستی دي، جنکه د چانه کمی نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سکول غوړو. او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي
په منتو کې موجود د جنکو د سکول په 2013 کال کې د پوسټر نگرانه لاندې د کرونو روپے په لګت جوړ کړ شوی په 2023 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادان تر ورکولو هغل ته حکومت تعلیمی حل زلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت موده تر پوره کېدلو پس هغه ټولې استادانې له خپلو دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 9 اپریل مشال رډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بله استاذه هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅه روانې کړې دي. ګل زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولای.
نائن ڈویژن په مرسته باندې ډبل سټوري سکولونه یو په لشرزی علاقې لنګرو یو په منتو کې جوړ شو. 2022 کې ایجوکیشن ډپارټمنټ ضلعي انتظامی په مرسته د جنکو دپاره منتو سکول فنکشنل پهل کړلی شو. څلور ټیچرونی پی ٹی سی پن نو تهیر شوې، دوه کوله وچلیدو. کله پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو، بیا یو ولنټیر مقامی رضاکاری ٹیچری هغه سکول اپنی مدد آپ کی تحت چلوی سو بس پا بندی دلی تا نیجدی شوا دا مو حکومات نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نا وختن کو سدسی شندر بلدنگ تا دا زرتر زرا سٹاپ مو آیا کی.
بلخوا مک پا دا غالا دا تعلیم محکمی زائی مشرا پروین یاسمین سرا پر واتساپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر دشمه د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټوله لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلې دي. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارزی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکې دلو پس د الکانو یوش میر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرته ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نو سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي که وایستنه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي اسپیټال ته خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی سته. مونږ راغلی چې مریض وروړي مازګر دی ورته وایي چې فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بایغې ته نشي کړلای. بیا شاکن د بایغې دي پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه دي سرک نه په دې کې خواري کې شجه تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کښې دي، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وفسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې دروخت ډېر شان دروخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غونډ تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډ د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.